ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د مایکروفون ستاسو ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایله دې ساتو خبرونو کوو. د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان د کلیوالي سیمو 22% نفوس لومړنۍ او اوسنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د هیواد له 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتون لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتیایي ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د وزارت په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا په ټینګار سره ویلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 314 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې او د قانوني او اداري پروسو له بشپړېدو وروسته به د دغو روغتونونو د جوړولو چارې پیل شي. د عامې روغتیا وزارت په وینا اوس مهال په هیواد که د ټولو روغتونونو د بسترونو ظرفیت 14000 ته رسیږي چې تمه ده د نوي روغتونونو په جوړولو سره به پرې 10000 نور بسترونه اضافه شي. د عامه روغتیا وزارت د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د کموالي خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې ښځې د طبي زده کړو په مرکزونو کې هم له زده کړو منع کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څکم دوه اونۍ مخکې د طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو پر وروستۍ پرېکړې ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړه ولو کار پیل کړی دی. د بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو ټلویزیون درېو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکزه ولایتونو کې په راډیوي سټېشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم دو طلبې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر ټلویزیونونو نشرات بند کړي وو. د بیان د ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1956 کال راهیسې فعالیت کوي غندلی دی. د ایران پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه انتړلې ده. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې د خانې کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو او د غیر مجوزو کسانو د ګمارلو له کبله مهر لاک شوې ده. ایراني چارواکي هغو افغان کډوالو ته چې اسناد نه لري د غیر مجوز اتباعو خطاب کوي. د خبر له مخې دغه کافه د افغان کډوالو د ټولېدو او بنډارونو ځای و. تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 40 هغه سوداګریز مرکزونه مهر لاک کړي وو چې بې اسناد کډوال په کار ګمارلي وو. پر سوریې د واکمنو اسلام پاولو او له قدرت د لرې شوي ولسمشر بشر الله اسد د پلویانو ترمنځ د یوې نښتې په نتیجه کې څلور اسلام پالي وژل شوي دي. اسوشیټد پریس خبری آژانس راپور له مخې بریتانیا میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه په دمشق کې هغه مهال وشوه چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله چې د ړنګ شوي حکومت یو چارواکی ونیسي. د راپور له مخې دغه چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی په خپل سر یې احکامو او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو د روانې میاشتې په لومړیو کې د بشر الاسد رژیم نسکور کړ. یو ټکسي چلوونکی پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو نهه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي او د درېو نورو وضعیت نسبتا ښه ښودل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې یو ویان ویلي چې ښایي دغه ټکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی و، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه دا مسله نه ده تایید شوې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې هویست
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام سلامونه د ازادي رادیو نه خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلاست د تخنیک په برخه کې را سره زموږ همکار خغلی بهروز دلیری ملتیا کبی نن په خبرونه کې به په افغانستان کې د سون توکو په بایبندي وغږیږو دا به تاسو کې چې په افغانستان کې جمعي پر شوی یوش مې وزله کورنۍ به وای چې دوی د سون توکو د خپل واسن لري نو ځکه ارشو دي چې ورته د خپل کور توکي ته وپلیری لدی سره به د ملګر ملتونو بلا بلا درو هم په خپل ورستی راپورونه کې خبرداري ورکړي چې ساکل به افغانان یو سخت جمعې په مخ کې ولري چې په ډیر سیمه کې به د واوري ورېدو له امله د مرستې رسولو چارې هم ټاکنې شي افغانستان کې بشري اړتیاوې لوړې شي کېږي به او د افغانستان یو پر درېمه برخه وګړي له لوګي سره هم مخامخ دي دغه موضوع نن موږ په خبرونه کې ټاکلې ده د خلکو روانه ستونزې په کدو چې په افغانستان کې خلک خورا ډېر زیات جدي اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي پر همدې موضوع باندې بحث ولرو خبرې به وکړو له تاسو ټول اوریدونکو سره غوښتنه ده چې په خبرونه کې ونډه واخلي د خپل ستونزو په اړه باندې موږ ته وایي چې په افغانستان کې تل څومره خلک اوسېدي واسو توانې لري چې خپل ځان لپاره د سونتو کې و پیری په ژمي کې خپل ژمي ګرم پر وساتي که یان د ته ورته د ژمي د ګرمولو لپاره دوی پلان لري او تر څنګه به څومره دوی د خوړو د نشټون لکبله اندېخمندي دغه ستونزې په افغانستان کې څومره خلک زوروي پم د موضوع تنن په خبرونه کې مونږه بس لرو تاسو کولی شئ موږ سره د خبرونه د شمیرو لارې تماس ونیسئ او خپل د غسونځ موږ سره شریک کړئ زموږ د تماس یا د اړیکو شمیرې دي 00 3 2 3 1 1 او تر څنګ 00 3 2 1 1 3 1 5 1 دا غشمیرې دي چې تاسو په خبرونه کې نن موږ سره ونډه اخیستلې سي او د خپل ستونزو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي د خبرونه په دې برخه کې موږ سره د چارو شنون کې هم وصل شو دي چې له دوی څخه به پوښتنه چې په افغانستان کې ولې د توکو بیې لوړې شوې دي هم دا سي په خبرونه کې به موږ سره بل زموږ درون میلم هم وصل وي چې له غوي څخه هم په دغه موضوعات باندې خپل بحثونه ته دمو ورکړو په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارشنون کې او د پانتون استاد خغلې نور لازیز او تر څنګ د اقتصادي چارشنون کې او د پانتون استاد خغلې محمد اسف ستانګزای وصل شوې ده ستانګزای سپ سلامونه باس بل تاسو په لکه وخت مهم پخې ک راته دا و چې افغانستان کې ولې د سون توکو به په ژمي کې لوړیږي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه هلی تاسو ته امازه سه محترم او طول د زادو رادیو او ریډون کوته کګورو البته پتیره کې او تقریبا په اوس کې البته چې د افغانستان یو سیزنی موسم ده البته او په دغه سیزن کې دایم من البته چې کله زمونږه هغه وګړي البته چې هغه سیکلس خلک یا کوم ګورټوی دی ډیر کم وایدو خلک دي چې دوی خپل کلنې ډیر کم واید لري نو دوی ټول وخت البته دغه مشکلات سره لاس او ګریوانی اما د اسلامي امارات په حاکمیت سره ګواکې چې دوی ویلې چې بعضي البته د سنتو کې لکه د سکرو ډباري چې دوی بازار ته ارزه کوي نو د دوی در کنټرول او څار لاندې بوي اما په دی اخرو کې چې منګل البته په افغانستان کې هغه پوینټونه البته چې دوی البته د سکرو ډباري پلوري کګورو البته د دوی هغه قیمتونه د کنسیستنسي او ثبات زیات نه لري پوینټ باندې تقریبا په تیر زمو د خپل تحقیق په اساس باندې کې یو پوینټ مونږ ګورو تر 1000 نه تر 2000 افغانۍ دی یو ټن د سکرو ډبرو قیمت دا که دغه پوینټ مونږ د سی یو کیلومتر کې ګورو البته دغه لشپاړس نه تر 1000 دغه قیمت دی زمو په اند باندې البته چې البته د شاروالي بعضي هغه خپل لایحو یا خپل هغه مسولیتو ته کمه توجه ورته وایو او یا د دوی البته په دغه واخیرو کې دغه شخصي شرکتو ته کوم چې دوی دی د دوی هغه دی ویش لړۍ د البته دغه سیم د اسلامي امارات یا د شاروالۍ دی هغه لایحه مطابق خپل فعالیت نسی کوي په ټوله کې البته زما پام چې شاروالۍ ته په کار ده چې د سنتو کې البته بل خصوص د سکرو ډبرې د افغانستان دیننه بازار باید دوی کنټرول کړي تر خپل څار لاندې ولري هغه زونو کې البته چې دوی خپل نمائندګیان لري باید خپل هغه ساحات کنټرول کړي نو د شاروالۍ مسولیت دا دغه د نرخونو کټه کول یا پورته کول چې ټول عوام په دې کې البته بل خصوص د افغانان هغه افغانان البته په دې کې ځپل کیږي چې غوي بیچاره د دوی میاستنه او میاستنه یا وایي ډیر کم وی او نسې کولای حتی چې تر د میاست تر دوا تر لاسمنه شلمنه زغال او البته دوی لافراسي نشي درلودای. نو په ټوله کې یو سیزنی هغه چینجز چې راځي د نرخونو بي ثباتي رامنځته کیږي. په بل خوا کې د شاروالي دغه لایحه صحیح په وخت نه تطبیقېدل. کګورو البته شاروالي په نور ارسو کې خپل فعالیتونه البته ډیر ګړندې کړي چې دوی ګواکې د عوایدو پر ټولولو کې له دغه سیاحتيوالو څخه له تجارانو څخه نو په دغه ارسه کې د نرخونو په ثبات او په دې باندې کنټرول راوستل. زه فکر کوم چې بعد د کمښت ده او دوی باید په دې باندې سوچ وکړي.
بله اوس په همدغه مسایلو کې بیا خلک څومره متضرر رسېدي، خلک څومره له ستونزو سره مخامخ شوي دي؟
که ګورو مزی صاحب غواړم دوار سوته په دغه کې زه یو یاداوري وکم. یو د صحي خوا کې البته که ګورو د افغانستان دایم من البته په تیره کې زیاتره البته زمونږ د سون توکي په افغانستان کې اکثریت د لرګیو څخه کار اخیستل کېده، اما په دې اواخرو کې که ګورو لکه څنګه چې ټولې نړۍ هغه ګلوبل وارمنګ یا د نړیوالې تودوخې درجې دپاره البته دوی څنګه چې هغه خپلې پلانونه ملکو ته ورکړي دي، هغه ملکونه البته چې د دوی غړیتوب لري، د صحي خوا کې البته مرسته کولای نه. که مونږ د سکرو ډبرې څومره ارزانه کو، اما مونږ بل خوا کې که ګورو انوایرمنت ساينس ته البته زمونږ محیط زیستو سره بیا هم ټکنۍ کېږي. په دغه عرصه کې نو دوه خوا مسؤلیتونه، یو د صحي بخش او بل البته دننه چې زمونږ خلک د یخنۍ له خوا څخه ځپل کېږي. نو په کار ده چې باید دغسې وخت کې د سون توکي البته که دوی ډېر زیات ارزانوي زما په اند باندې چې بعضي وخت د شاروالي له خوا دغسې د محیط زیست له خوا البته چې دوه درې ادارې په دې کې خپل مسؤلیت لري او دوی یو ټیم ورک لري، لکه څنګه بعضې رسنیو کې زموږ په تیر جمعه کې البته په دغه بحث و مسؤلینو دا خبره وکړه چې ګواکې زمونږ بعضې پالیسیانې داسې ولاړې دي چې ګواکې د دوی نرخونه دي ډېر نه راکمېږي. له نرخو راکمېدو سره کېدلی سي چې د محیط زیست سره بعضې مشکلات رامخته کړي، چې په دې اواخرو کې د کابل هوا بې حده زیاته زهرجنه سوې ده چې دې سره انفلوئنزا او داسې ورسره زکام تبه بې انتها زیاته ده په افغانستان کې دغه کیسز. بلې خوا ته که ګورو البته د دغه کموالی یا د دې نخ ډېر لوړول تر څو خلک له دې څخه استفاده ونه کړي، د ما په اند چې البته بعضې ډېر داسې خلک زمونږ وګړي شته چې هغه لاره خپل د سون توکو ته نه د لاسه رسي، نه خپل ماشومان له لاسه ورکوي، داسې زیاتره مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دغه دواړو خوا اړخونو ته په کتلو زه فکر کوم چې یو داسې لایحه جوړه سي که چېرته د سکرو ډبرو هغه د نرخ دوی لوړېدل د دې پالیسي دپاره کوي چې ګواکې دوی انوایرمنت ساینس یا د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. نو د ما په اند باندې چې یو هغه نړیوال ستراتیجیانو مطابق دلته البته یو هغه بې ثباتي رامنځته کېږي، د خلکو د هغه لیونګ سټانډرډز یا د ژوند د ژوندګي هغه خپل معیارونه او دلته د دې کمښت، او په بله خوا کې که موږ ګورو البته د دغسې پالیسیانو بیا وروسته ډېرې بدې پایلې وي. نو د دې په اساس چې دوی ګواکې د دوی نرخونه د سون د توکو بالخصوص د سکرو ډبرو لوړوي او خپل پالیسیانې باید په دې حد تطبیق شي، زما په اند چې معادلو لارو باندې د کار وسي. که داسې موږ ګورو په دې اواخرو کې زمونږ تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره ورته تړونونه سوي دي، د دې معادل کې د سکرو ډبر البته دوی چې خپلو کمپنیو ته ضرورت لري، خپلو انډستریانو ته باید دغه یو تبادل ورسره وسي، د دې پارسه کې باید برېښنا ورکړل شي افغانستان ته تر څو وکولی شي د دغه معادل په ځای باندې افغانان برېښنا څخه استفاده وکړي، د هوا په ککړتیا داسې انوایرمنت ساینس سره کومک کول، او بالخصوص زمونږ هغه عوامه طبقه چې دوی هغه خپل واړه ماشومان البته بعضې له لاسه ورکوي، یا د مریضي له خوانه یا د دغه سون د توکو ته د نه لاسرسي له خوانه. نو دا به یو معادل او یو بهتره لاره وي زما په اند.
مننه استاد، ډېر زیاته مننه استاد. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې موږ سره په خپرونه کې وصل شوي. که تاسو راته وی ښاغلي ستانکزي ویلي چې معادلو لار څخه باید په افغانستان کې د کار واخیستل شي تر څو هلته دغه د سون توکو بخصوص د سکرو باید په خپل ځای پاشي او باید پورته نه شي، معادلې لارې څه کېدلی شي؟
سلامونه میلمنو ته، اوریدونکو ته او تاسو ته، خدای مروغ لره. په دې کې شک نشته په افغانستان کې هر موضوع که تاسو وګورئ دا غیر خې ډېری ډېری ژورې دي. کاغه د غربت بحث ای کاغه مثلا په افغانستان کې بیکاری دا مثلا د قیمتونو لوړواله دی که په دې وروسته یو کې د ژمیر را رسیدل دي او یا هم مثلا نړیوالې موضوع اړیکې دي. دا ټول ډېر ډېر زیات یعنی هغه موضوعګان دي چې سړی ډېر خواشینی کوي. بدبختانه باید ووایم په دې وروستیو کې د سون د توکو قیمتونه او یا مثلا د ژمي را رسېدل د هرې کورنۍ دپاره ډېره ستونزمنه ده. کله چې موږ وګورو د غربت دومره اندازه زیاته ده کله چې نه پښتنه وکړي چې څو منه لرګي دي اغستې دي یا مثلا څو خروار لرګي دي اغستې هغه به د من بحث سره کوي که د خوراکي توکو بحث ورسره کوي. نو که چانه پښتنه کې چې من دی غسه غاده چارک او د کیلو حتی د پاو بحث کوي چې دا ډیر زړه دردونکي بحث دی. د غربت کشه دومره زیاته ده چې هر بدلی لارې ته هم کسړې وګوري بیا هم د افغانانو وسه نه رسیږي. بحث ډیر دانه ده چې موږ څنګه کولای شو په دغه حالت کې د بدلی لارو پر باندې بحث وکړو. بدلی لارې شته ده یا مهم ده چې موږ امکانات سلرو په کوم امکانات باندې موږ بدیل امکانات برابرولای شو. د خلکو عاید د بسنه کوي چې مثلا یو څوک دی د برېښنا بل پرې کړي یا څوک دی مثلا د ګاز په قیمت باندې آماده شوی خدمات دی پرې کړي یا څوک دی وکولای شي مثلا د نورو لکه ډیزل تیل او نورو سون توکو په مرسته باندې دی خدمات چې مثلا د بخاري په شکل باندې د ګرمې دو د ګرم اوبو یا د ګرم امکانات په توګه دوی ته آماده کیږي. آیا دوی کولای شي دغه شیان یا دغه قیمتونه ورکولای شي؟ بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د هر وګړي اقتصادي وضعیت دومره کمزور دی چې تقریبا دغه وسنۍ راپور چې ګورم تقریبا تر 50% سلنه خلک په ورځ کې یو ډالر حتی نشي مصرفولی. یعنی دا هغه شیان دي چې زموږ په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي.
بله
مهم دا دی چې دولت په دغه برخې څه کوي. هغه پیسې چې د ګمرکاتو نه راځي هغه پیسې چې مثلا له نورو لارو راځي روزانه زموږ نوې کیندنې کیږي استخراجونه کیږي معادن په قراردادونو ورکول کیږي په نورو برخو کې خلک پانګونه کوي. هر ورځ چې ګوري لتجار سره مثلا د تعرفو لړواله وګوري یو برخه د مالیاتو محصول دغه ټول عواید بیا هم معلومات نشته چې دا عواید چیرته مصرفیږي. خلک لکه مکیزه کا جمعی دی په جمعی کې د افغانستان اقتصادي سرکل که تاسو ګوري په جمعی کې دایمن بیکاری زیاتیږي لوی پروژې بندیږي موسمی بیکاری په دغه مثلا د زراعت په سکتور کې د خدماتو په سکتور کې اوتومات رامنځته کیږي. هیواد وارداتی دی تاسو ګوري موږ هم دغه اوس تقریبا دغه لس قلم مواد تاسو ګوري لس هیوادونه واردو هر ورځ مثلا د ډالرو عرضه کیږي په مارکیټ کې مثلا په مختلفو شکلونو باندې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه شته. اما بیا هم کوم ګوري زموږ هغه وضعیت په داسې یو حالت کې دی چې موږ نشو کولای تر ډیره بریده یعنی عام افغانان نشو کولای. دلته بحث دا دی چې موږ څنګه کولای شو د عام افغانانو په ژوند کې هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري په هغه باندې تمرکز وکړو. قیمتونه لوړیږي ټیټیږي قیمتونه تیرې دوه میاشتې مخکې ډیر لوړ بیا راټی شو بیا لوړ شو اما بیا هم د خلکو هغه د عاید سطحه یا د خلکو د خرید قدرت نشته دی. تقاضا شته دی د خلکو عاید نشته دی. په مارکیټ کې مثلا جنس که پیدا شي پیسې نه پیدا کیږي کله کله چې مثلا پیسې پیدا شي بیا جنس دا داسې یو ناانډوله وضعیت دی. دا وضعیت تر کله پورې د دې وضعیت مسؤلیت پورته کول په دغه برخه کې جدي اقدامات کول په دغه برخه کې تصامیم نیول دا د عامو افغانانو په واک کې نه دي. په دې کې دولت مسؤل دی په دې کې نړیواله ټولنه تر یو حده پورې مسؤوله ده. اما په مجموع کې بیا هم حاکم نظام باید په دغه برخه کې هغه تصمیمونه چې لازم دي هغه باید ونیسي. که تاسو وګورئ هغه راپورونه چې په دې وروستیو کې مثلا خپاره شوي دي د غربت پر رابطه باندې یا د افغانستان د اوسني وضعیت پر رابطه باندې که وګورئ مثلا یو ان وی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک مثلا ابتدایي خوړو ته لاسرسی نه لري. که تاسو وګوري اوچات ته وګوري دغه راپورونه که تاسو وګوري په هغه کې هغه ارقام دومره زیات یعنی زړه بوږنوونکي دي چې سړی حیران پاتې کیږي. په مجموع کې دغه ټول شیان دي چې دا تحصیل لري او علت انده ده چې بیا موږ افغانان مجبور دي، ځکه چې زه په خپل کور کې امکانات ونه لرم، که زه بخاري ونه لرم، که مثلا د ګرمول امکانات ونه لرم، زه مجبور یم چې لرګي وسوزوم، د سوزوالې څنګه استفاده وکم، د پلاستیکو نه استفاده وکم، د هر څه نه چې وي زه باید استفاده وکم، ځکه ضرورت دی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره موږ د محیط نه استفاده کوو او په محیط کې انده امکانات دي. نو زه تر ډیر بریده په دغه کې عوام ګرام نه ګڼم، د عوامو ضرورت دی او هغوی خپل ضرورتونه باید پیدا کړي. کله چې ته ماته کار نه پیدا کړې، کله چې ماته د کار امکانات نه وي، کله چې زه نشم کولای په مارکیټ کې حتی د یو ډالر په اندازه باندې عواید ترلاسه کړم، نو زه څنګه وکم؟ لکه مای کوم په کوم ځینې په مصرف ورسوم؟ تاسو ګورئ دغه نن په یعنی موږ هغه وضعیت نه تیریږو چې د هرې لحظې بیانول او د هرې لحظې پر رابطه باندې خبرې کول، یعنی خدای شاهد دی چې انسان دومره مایوسه کیږي چې حتی بعضی وخت د افغانستان په اړه باندې سړی راپور ورته نشي لیدلی. نو دا هغه شیان دي چې دا واقعیت دی. زموږ په هیواد کې دغه اوسنی وضعیت واقعا هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. تر کله به دا حالت دوام کوي؟ تر کله به افغانان همدغه نړیوالو مرستو ته پاتې کیږي؟ په داخل د هیواد کې هر ورځ تاسو ګورئ لوی انکشافي پروژې، غټې پروژې، قراردادونه لوی لوی ورکړي، اما بیا هم پیسې نشته. ورکی دي پیسې، آیا په دغه شکل باندې موږ کولای شو حکومت ولې وکړو؟ په هغه شکل باندې موږ کولای شو چې په افغانستان کې تغییر راولو؟ موږ د تغییر شاهدي ور، یعنی دا هغه څه دي چې موږ تر ډیره بریده موږ یې مایوسه کړي وو. د افغانستان په اړوند باندې د نړیوالو ستونزې، د نړیوالو تشویشونه، د عام افغانانو تشویشونه، په داخل کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې زما په اند باندې د دې لپاره یو دایمي حل لاره پکار ده. حاکم نظام دی باید په خپلو کړنو باندې، په خپلو افکارو باندې، په خپلو پلانونو باندې بیا کتنه وکړي، ځکه وضعیت په دغه حالت کې ورځ تر بل د خرابېدو حالت ته ځي. ژمی دی، یخنی ده، امکانات نشته، کار نشته، خلک په کورونو ناست دي، عواید کچه ډېره ټیټه ده، خلکو ته حتی د ډوډۍ خوړلو امکانات نشته. نو په کم نوم باندې، په څه باندې به زه حتی یو کیلو ګاز واخلم؟ په څه باندې به زه یو کیلو لرګي واخلم که د لرګو قیمت حتی خروار 15 او 30 زره ته راورسي؟ چې پیسې نه یې په څه واخلم؟ بس دلته دا دی چې موږ د پاره که چیرته امکانات وي سړی په 15 زره مې اغستی شي یو خروار لرګي، که چیرته د وړو قیمت 15 لس او 2 زره ته ورسېږي سړی اغستی شي. اما که ته ماته کار ونه لرې، بوجې په 1 روپۍ شي ځینې شم اغستی،
بله بیا مستد بحث ته ادامه ورکو. حسین مرزو مایکروفون ستاسې خبرونه ده او زمونږه اوریدونکي د تلیفون پر کرخه مو سره وصل شوي دي. له دوی څخه وپوښتو چې د ستونزه څه ده په افغانستان کې روان ژمی، د دوی پر سر باندې څومره سخت تیریږي، امکانات شته نشته، د ګرمولو لپاره څه کوي؟ پر همدې موضوع ته ورسره وغږیږو. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
سلام خورجان تاسو ته، سلام ملمنو ته، او سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته. سلام
علیکم. سلام مهربانی.
افغانم د ننګرهار نه.
مهربانی افغان سیب
خورجان، افغانستان کې چې یو شی یو د فګران شي کنه بیا ډېر پوجي چې کل ارزانم شي، دا خلک نرزانې پوجي دې هم د فګرانی ګرانه يم ګرانه خرڅي، او چې ګرا چې ارزان چې کل ارزان شي کنه چلته نرخ نه نور مردانه شي ام نه ارزانه. نو اوس یو کیلو ګیس 15 شپېته افغانۍ ده، څوک نه وسه نه لري خورجانې. یو بشکه غوړي 1100 روپۍ ده، مخکې 1500 او 1100 روپۍ، اوس 1100 ده، څوک نشي. یو پاکټ غوړي 1000 روپۍ قیمت لري، کې ارزانه شي داخل کې پاتانی نرزانه. زمونږ خپل افغانان چې دی لک ظالم دي، لکه نه پریمانه ظالم دي، ارزانه یا نه خورجانې. نو پوښ ګیس مونږ نه شته، بخاره مخکې بخاره وی خواریم کوله ماشومان سره، اوس په خدای باور که خورجان جی مشت گروانی جوړ خلک مشت گروان دي. نو مایبین خو پریده پوجه خورجانه، ولکه د مایبین سو غوړه کم والے چې د مایب کر سو چې ششته نشته پوجه. نو په خدای باور کم دا اوس د کوټه کې ناشته ما د خپونه مایب مې ما خورجانه، ته وایې زما خپل کې پوجه د ووري کندې د تړلې دي دومره یخ ده، او پوجه مخکې مې جمهوریت کې چې ده ګیس او بخاري او شپېته در افغانۍ د کال راکوله خمه ژوند جوړ، اوس مې ژوند بيخي خراب ده. نو د تاسو برنامې ته راځو، د غلطه پوښي خپل د زړه بلاس کې وباسو، دلته کچې ته خبرې وکړو پوښي مونږ باندې لغته کې داخلك نه مې پیژنې، نه سپنګيره پیژنې، نه جوړ پیژنې، نه راجوړ پیژنې. نو خورجان او ګراني په باره کې ما دا غوښتل چې کله یو شی ګران شي بیا د څه چارزان مراوړې یو پدري جګي، او چې کله ارزان شي دوی بیخی نه ټیټی ډالر دغه د ډالر پورې خبره ده خورجانې نو پوه شي نو بیخی په خدای باور وکړه خورجانې چې افغانستان خلک نن دومره وارخطا دي چې زه نن یو مازیګر په یو دوکان کې ناستم چرګانو دوکان کې یو ښځه راغی وای دا د چرګانو پوشتکې ماته وساته وای د دې نه غوړي مونږ وباسو د دې چرګانو پوشتکې نه ماشومانو ته وای پوه شي الوګان سره کومه نو پوه شي دا اوس مشکلات دی که نه دی خورجانې پوه شي همداسې ډېر خلک پوه شي موږ ته ګروان دي په ننګرهار کې بیخي کاروبار نشته بس بیخي د خلکو حالات خراب دی پوه شي خورجانې دا زه درته خپل د سترګو حال وایم ولاکه یو خبر هم د ځان نه جوړ کړم او دروغ ولاکه ووایم نه خلک زما په قبر کې سمولي او نه دروغ بیخي دروغ نه وایم پوه شي نو دغه ډېر موږ ته ګروان دي په ننګرهار کې خلک پوه شي خورجانې خدای دې مونږ باندې
ورخ میږي خوشاله اوسه خورجان مانه تاسو ته مخ وخت ورزو هم د تلیفون پر کار هم سره وصل پات شو دي سلامونه میکروفون ستاسو خبرونه ته مهرباني
وعليكم السلام زه حاجب از محمد د زابل ولایت شملزو سره دی ولسوالۍ سره د تای سره په تماس
کې مهرباني باز محمد ته مهرباني
خیر است خور مز خدای سي د زابل د شملزو ولسوالۍ سره د زابل یو غرنۍ ولسوالۍ ده پدیس خو شکر الحمدلله دا بوت ډیر دی د تودن شان درو چې ځان په تودو وو دلته مشکل بل دی چې دلته ګرانی ډیر ده سخته ګرانی ده دلته دا تیر رسد کې غنم د دکاندارانو د تجارانو په اتنیم زره کلداري نایت نظر کلداري سل کیلو غنم اخستو اوس هغه غنم پر موږ خوارانو باندې بیرته خرڅوي په دوه لس زره کلداري نو په یوه ګونۍ کې درې نیم زره دوه درې زره کلدارې ګټه کوي نو موږ د عمارت پر چارواکو باندې دا غږ کوو چې کوم مسؤلین یې د دغه کار د پیپر د دوکاندارانو باندې وګرځوي چې دا اخیستې په څو دي خرڅوي یې په څو دلته دغه شیان بیخي بې انتها ګران ورکوي دا نن مازګر ما د سلام سیم کارډ راواخستی په دوه سوه دېرش کلدارې نو ته په خپله پام ورته وکړه د شا لخوا پوښتنه نشته په چې تا په څو اخیستې دي په څو یې خرڅوي یا به د لس کې ګټلې یا به د شل کې ګټلې نو نشته درې زره کلدارې درې نیم زره کلدارې په یوه بوجۍ غنمو کې ګټې نو هر شی پر دغه رقم ته ګراني ده کار نشته خلک خواران درته دره دي ټکور ټکور دي دغه د بېوان مرستې چې راشي دا د مسیساتو ده دا خو یو پنځو سوو کورو ته بیا په اوږدستانۍ کې ورکړي یو دوه سوو کورو ته بیا ورکړي دا نور بیچارهګان به څه کوي نو موږ ته چې کار پیدا شي نه دا مرسته غواړو د نورو بچیو د نشۍ غواړو چې په خپل هېواد کې کار راته پیدا شي موږ دی په خوشحالۍ لکه ځکه په باران چې خوشحالۍ نو موږ ته چې کار پیدا شي بیا موږ په روپۍ پیدا کولی شو چې کار نه یي نو موږ یې بیا واخو په چیش باندې واخرو په چیش باندې نو دغه مشکلات دلته په ټول افغانستان کې شته خصوصا په زابل کې دا د شملزو په ولسوالۍ کې خدای زه د مسؤلینو باندې دا غږ دی ستای پر د دوکاندارانو دی وګرځئ ته یې شیان په څو راوړئ په څو یې ورکوئ چې پوښتنه ځینې وکړئ چې دا شی ولې دونه ګران راکوئ وروره وایي سر پرون په څو نن په څو دا ځې مړې نه څه تا اخترونه او په اویا افغاني ډالر ورادي وړ نه نن یې څله په دغه بیه پرې حسابې وایي دا ماته ګران راغلی دی نو چې بس ورسره کوې هماریانې چې نه ورسره کوې هماریانې نو دغه زموږ د ولسوالۍ حال ده پر دا چارواکو م دغه غږ دی چې پر دا دوکاندارانو دې وګرځي دا شیان دې لږ ارزانه کړي ارزانه راغلي ګران یې پرې خرڅوي چې ارزانه ورته راشي هغه هم په هغه نرخ ورکوي
نه ډېره زیاته مننه زمونږ بل اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه ده پر دوی سره به هم په دغه موضوع باندې خبرې وکړو هغې نه وروسته به د دوی ستونزو باندې به خپل درنو مېلمنو سره بحث وکړو سلامونه مهرباني مایکروفون ستاسو خبرونه ده
بله السلام علیکم خور سلامونه مې قبول کړه څنګه په خیره
مننه مهرباني ورور
مننه زم احمد اشرف اکدوست د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ ته د تلیفون په کرښېم او محترم میلمه صاحب ته ټول اوریدونکو ته او عادل صاحب ته فروزګان کې سلامونه وایم
مهرباني علیکم سلام
مننه خورې ډېر شایسته موضوع مم ټاکلې ده او د مخ کې ورونو ډېر ښه خبرې پر وکړلې زبم خپل د کندهار ولایت آل سره شریکم خورې لکه څنګه چې دغه ورونو وویل خورجانې اکثریت دکانداران چې دي بالکل دا شان ډېر لوړ ورکوي که څم یو قیمت نرخ کښته ورته پروت وي چې دلته بیا نرخ لوړ شي هغه شی هغه کښته قیمت شی هم ورسره لوړوي دا موږ په جده لیدلی دي او بل د څاروایي لوی والا څخه هم موږ معنا څه نا څه ګیله لرو خورجانې دغه د نانوایانو کې دا ډوډۍ باندې یو وخت دی یو څه بندیزونه ولګول چې دا ډوډۍ تیانرخ شې شوی د هغه وزن ور کم کړی دی. یو خدا خبره ده خوري بل خورجانې دلته په ار ولایت کې موږ داسې خلک لرو چې هغه ډېر مسکینان دي. لکه اوس چې هغه ورور وویل داسې سیمې شته چې ملکونه لري اوبه نه لري، یعنې اوبه د اوبو په خاطر باندې دی د غربت او مسکنات سره مخامخ دي. او بل موږ په افغانستان کې یو داسې خلک لرو چې هغه خپل کور ځای نه لري په کلو کلو باندې، یعنی د بل امسایه توپ کوي د بل جکان نانوي. دا خلک ډېر مسکینان دي خوري، دغه خلکو ته هیڅ کله توجه نه ده سوې د حکومت څخه. موږ دغه خواهش غواړو خوري ستاسو د راډیو د لارې چې دغه خلکو ته دي یو سرپناه ور برابره کړي. هغه د کرایو په سرا کې پراته دي، نو هغه د بوټو وس لري، هغه د غړو خوراکي توکو وس لري، ډېر د مشکل سره مخامخ دي. دغه یو مشکلات شته. او نن یوازې ورور د روزګان ولایت څخه زنګ راوي، علي محمد زیر صاحب سلامونه ورته وایم چې نن یو څه نغدي مرسته زموږ په ولسوالۍ کې او خلکو ته کومک ورسېدی، نو دا هم د خوشحالۍ خبر دی. خو د حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې اوس لا واورې په ډېرو ډېرو ځایو خال ځایونه شته، خو ډېر ځایونه پاتې دي چې د دې خلکو سره ډېر غټ کومکونه وکړي. ډېر خلک د وزل اصلاح خورجانې، نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، مننه چې موږ ته وخت راکړې خوري. دغه یو خواهش مې درلودې خوري.
ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم مننه کوم د چې خبرونه کې تاسو باندې خپل ستونزې موږ سره شریکوي. ستانګزی سپ تاسو به درګرځم. زمونږ ډیری اورېدونکو د دوی شکایت درلود چې په بیلابیل ولایتونو کې د سوان توکو ترڅنګ د خوراکي توکو بیل وړې شوې دي. د څار مسله یاد کړل چې باید څار موجود وي، ځکه په شپه کې یو ډول دغه نرخونه دي، بیا یو ورځ پرې تېره شي دغه نرخ بیا تغیرات کوي تر هغې پورته کېږي. رښتیا هم دلته څار څومره مهم ده چې هغه که د سوان توکي دي که خوراکي توکي دي، باید څار پرې موجود وي او نرخونه دي کنټرول شي.
امازي صاحب کو ګورو، البته دقیقا دغه ورونه چې وغږېدله د دوی هغه هوښیار او د دوی هغه د تحلیل او د اریزو د حل کولو مسؤلین هغه خلک دي د افغانستان چې هغوی هغه خپله پوهه لري. دوی اوس په خپلو هغه ښه پوزیشنو باندې البته ناست دي. البته نه یوازې د دوی وظیفه، د دوی مسؤلیت، د دوی فرض هم دا ده. لکه څنګه چې وګورو امزی صاحب، ما یو خبره وکړه مخکې اوله چې د شاروالي مسولیت د په دغه ارسا کې، اما زه غواړم امزه سه بوشي ته اشاره وکم دغه ځکه د غورو په اساس باندې چې ګوا کې د یو څه نرخ دیکسي او بیر تر کته کېږي نه، او که کته سينو بیا لوړیږي ډیر زر. امزه سه غټي اقتصادي ستراتیجی یعنی البته چې کله په ملک تطبیقيږي تقریبا وخت به زیات نسی. د استاد د خبرې په اساس باندې البته دقیقا چې افغانستان په دی اواخرو کې هغه کوم پلس پوینټونه چې البته د اسلامي امارات دی هغه باید یاد شي. دوی په خپل طبیعي زیرمو سرمایه گذاري کول، دوی په ترانسپورت سایت کې یا د افغانستان د ریل پټلۍ داسې د روډونو بیا رغونه، د دوی البته په زراعتي سکتور باندې پنګا چونه، دغه نړیوالې پروجیکټ لکه ټاپی ورته پروژې پلی کول، دا هغه علایم دی البته چې کولای شي د افغانستان فقر په یو لانګ رن یا ستراتیژیک سایت کې حل کړي. اما د دغه اثرات که منگه گورو باید دی او اقتصادی شنون که پا حیث بانی دا ویلل شی چه که دای نسی دی دغو پروژیکتو یا دی دغسی وقت پروژو تدبیق دی دی خلکو پا جون که پا میاس او دو میاسو که تغییر راولی. اما دی که پنگه گورو البته زمنگه نوی سلنا واردات پول لخارج ملک سخه دی، دی دغ وارداتو البته لخارج ملک سخه افغانستان تا خپل یو علامات یو سیګنل د دې نرخونو بي ثباتي یا انفلاسیون ته په افغانستان کې. اما د دغه حل لکه څنګه چې ما ویلي یو ستراتیژیک سایډ غواړي، د افغانستان په دغه ورته طبیعي زیرمو سرمایه گذاري کول، د افغانستان داخلي تولیداتو ته وده ورکول، چې هغه کولای شي د دوی دغه یو خوا ننګونه، د دوی د یو خوا تشویش زمونږ د وطنوالو چې اوس یا دوري وکړه، یعنی د نرخونو کنسیستنسي یا ثبات بیا دغه خپل داخلي تولیداتو ساتای شي. کلم چې هغه ملکونه کومه ګورو څومره تحقیقونه چې کړی دي اقتصاد په اساس باندې، هغه ملکونه چې کوم وارداتي ملکونه دي، یعنی دوی د داخلي تولیدات خپل نشي درلودای، چې داخلي تولیدات باندې دوی اقتصادي، سیاسي، اجتماعي هغه ټول کنټرول البته درلودلای شي، بیا کوي چې دوی دغه داخلي تولیدات چې کله دغه کنټرول دوی په درلوده، نو یو ستراتیژیک سایت سولوشن یعنی دغه نرخونو بي ثباتي اپ اند داون سي فلکچويشن لمنځه وي سي. بلې خواته کومګه ګورو دقیق کان لکه ما پاول کې دا وری وکړه او دی لکه څنګه چې ما ویل چې موږ بار بار پر سنې کې په شاروالی بخش باندې البته د افغانستان په شاروالی باندې نیو کې کړی دی چې دغه د شاروالی مسولیت په یو ملک کې کوم ګورو د سرکونو رغونه داسې ورته د پارکونو رغونه د خلکو صحی بخش ته یا محیط زیست یا د هوا ککړتیا مخنیونه د نرخونو ثبات البته چې په افغانستان کې ورکول سوی ده د دې په کنټرول کې داسې عامه کتابخانو یعنی تعلیمي سکتورو کې کتابخانې رغونه او د دې ساتنه دغه ټول مسولیتونه د شاروالی دي که موږ ګورو اوس البته هدف به دا نه وي الحمدلله اوس په افغانستان کې ټول ادارو ته اقلا دومره امکانات ورکړل سوي دي چې دوی هغه خپل روابط ډېر یو لرې پرتې سیمې سره مو لري موږ په ولایاتو په سطحه مکمله ښه فعاله شاروالي لرو موږ بیا د ولسوالیانو غټ ولسوالیانو په سطحه ښه فعاله شاروالي لرو موږ بیا داسې ورته اوزو تر حده پورې البته په افغانستان کې ښه فعاله شاروالي لرو چې حتی زیاتره یې البته سنټرالایز شوي دي دغه اوس مسولیت د شاروالي ده چې شاروالي دغو څخه خپله سل سلنه کنټرول وکړي دوی باید نظارت وکړي خپل نظارت ټیمونه ولیږي ساحو ته دقیقا د دغه ورونو خبره په ځای ده تازه د شاروالي غفلت بولم او د شاروالي خپل لایحې او خپل مسولیتونو ته د نه رسیدګي ښکارندوی کوي کولی سي شاروالي په دې اواخرو کې الحمدلله که موږ ګورو په تیرو کې بعضې د قدرت جزیرو حتی شاروالي به په یو ځای کې تهدیدوله چې دوی خپل نرخونه فکس نه کړي بعضې ځایو ته بیا حتی شاروالي ته اجازه نه ورکوله چې دوی هلته لاړ شي اوس الحمدلله چې په افغانستان کې سرتاسري موږ د سلسله نه حاکمیت په خپل جغرافیا باندې عریضه کوو یا موږ داوه لرو اوس نو په کار د هغه وخت را رسیدلی چې یعنی په سلسله نه جغرافیا باندې زمونږ پالیسیانې تطبیق سي زمونږ ستراتیجیانې اقتصادي اجتماعي سیاسي صحي بخش ته ټول هغه د حکومت ستراتیجیانې چې یعنی د یو ملک دپاره د کال په شروع کې تطبیقیږي د هغې دپاره فنډنګ کېږي یا بودیجه سازي کېږي داسې خپلې پالیسیانې نه تطبیقول زما په اند چې بیا دلته دیننه په حکومت کې تخصصیات او پوهه کمښت ښکارندوی کوي چې باید په هغه خپل مسؤل په مناسب ځایو باندې خپل تخصصي خلک وګمارل سي ترڅو دوی کولی سي خپل پالیسیانې لا په ښه لاره لا په اسانه لاره لا خلکو ته په سهولت له لارې څخه ورسوي او دغه ستونزه حل کړي نو غته خبر هم داده یعنی د افغانستان دغه فقر او لګه کولای چې د افغانستان دغه غټ استراتیجیک پروجیکټ یې لکه زمونږ مخکې میاداوري وکړل زمونږ مدنیات زمونږ ترانسپورت زمونږ زراعتي سکتورونه ورته زمونږ نړیوال پروجیکټ چې البته افغانستان یو بحث ته دی لکه ټاپي ورته پروجیکټ یې تیرې ده دا به وکولای شي یعنی دغه غربت وګمهاله له افغانستان څخه ورکی چې بیا افغانستان یو پیوړی خپلواک اقتصاد ولرلای شي اما بعض یورونه په دې باندې مزه سي ابدا فکرونه لري چې ګواکې د افغانستان د لپاره هغه بشری مرستې چې د نورو هیوادونو څخه راځي زه دا در طریقل در کوم او مسولیت یې مخلم چې نه دغه ستونزې نه سي حل کوي دا بشری مرستې کومنګ د نړۍ تحقیق کو دغه بشری مرستې چارو نړۍ ته ورغلي دي کوم ملکو ته چې دوی کتی یعنی د یو میلیون ډالرو مرسته تللی زه در اطمینان در کوم چې 50,000 هلته نتیجهګیري نه ده سوې یعنی مثبته خواته استفاده سوې نه ده دا ټول هغه خپل سیاسي اهدافو لپاره یو ملک تلیږي زه په دې اواخرو کې په قندار کې البته د دغه خارجي موسسو په سرناست او د دې باندې فکر چې آیا دا باندې سي یا پاتې سي دې باید ورزونه وسی آیا چې دغه سي ورته بشري مرستو نتیجهګیري وسی چې افغانستان ته پتیرو کې دوی غواکې داوه کوي چې موږ تر 90 ټریلیون تراویا ټریلیون 290 ټریلیون ډالر افغانستان ته تللی تاسو د افغانستان د چې نفوس وګورئ یا مزای صاحب موږ 50 نفوس 50 میلیونه او موږ ته 290 ټریلیون ډالر راځي هدف دا چې موږ یو فرد نه یو ټریلیون ډالر رسیږي دا چراغ له هایفو مایل سو بیرته د همدغو استخبارات او خارجي استخبارات او د خارجي هوادولو خوا څخه وویشتل سو اوس وخت دی د مزای صاحب کوم غواړو چې خپل ملک کې اقلن د نرخونو ثبات فقر له منځه ویسو په دغه خپلو طبیعي زیرمو باندې سرمایه ګذاري کول دغه سي ورته خپل داخلي تولیداتو باندې کار کول او خپل ملک ته خدمات کول زما پام چې دا به ډیر یو مفید او خلاره وي
مننه درن اوریدونکو سمور دز مونږ بل درون میلمانه ولاند پختنه کوم زکه زمونږ اوریدونکو په تمه پاتې شوې دي عزیز سپ تاسو نه پختنه کوم چې په کوردننه دغه د سکرو به خورا ډیر زیاتې پورته دی الدا چې بیا د لیواد به حرم صدریږي ک په کوردننه ورته یا ډیر زیاتې پولی بیت بیرون شي کنا سکر په افغانستان کې هم دمره کچ باندې دي چې په کوردننه ارتیا پوره کیږي وان بیرون او کاهیانه هم بیام په بیرون هم په داخل کې د غارتیا پوره کیږي قیمتونه به څومره ثابت ساتل شي
د افغانستان دغه بازار چې دی تر ډیره بریده بوري هغه شکل چې دی په آزاد شکل باندې پات شوی دی یعنی عرضه او تقاضا تصمیم نیول کې دا په ډیرو حالاتو کې په دغه برخه کې مهم رول دوی لوبوي درسته ده چې شاروالۍ یا هغه ادارې چې د نرخونو د کنټرول وظیفه لري هغه مسؤل دي اما په مجموعي شکل باندې که تاسو وګورئ هغه فاکتورونه چې د قیمتونو د لوړوالي شاته دي هغه که د تقاضا بحث دی که مثلا د انتقالاتو بحث دی که هغه مثلا د ټکسونو او مالیاتو بحث دی که هغه د په داخل د مارکیټ کې مثلا په بهرنیو مارکیټونو کې دا غوي د پاره د انتقال او هلته دا غوي د پاره تقاضا دا ټول هغه شیان دي چې د قیمت په برخه کې مهم رول لوبوي دا عواید د خلکو عواید هم یو اساسي فاکتور دی کله چې موږ د ډبرو سکرو ته راځو په دې کې شک نشته افغانستان په کافي اندازه د ډبرو سکرو د ډبرو سکرو لري که په دغه برخه کې درسته پانګونه او دقیق مدیریت وشي او په دغه برخه کې د کیندنو هغه پروسه په خپله شکل باندې نظارت شي زه باوري مې چې د افغانستان د ډبرو سکرو کانونه کافي ظرفیت لري داخلي تقاضا سره سره بهر ته هم صادرات کولای شي اما بدبختانه باید ووایم دلته بحث بل دی تر ډیره بریده هغه سکاره چې د هغوی کیفیت لږ ښه وي او هغه سکاره چې په ښه شکل باندې ښه مارکیټ لري هغه د یو قرارداد او د یوې معاملې په اساس باندې نور هیوادونو ته لیږل کیږي چې د هغه هیوادونو لارې بیا بدبختانه باید ووایم دا چې نور هیوادونو ته لیږل کیږي هغه د نړیوال قیمت اندازې موږ ته راځي که نه راځي دا بیل بحث دی اما په داخل کې کتا سو ګوري تر ډیره بریده د ډبرو سکرو هغه تولیدات په داخل کې پاتې کیږي چې دا غوي کیفیت تر ډیره ټیټ وي او یا هم مثلا دا غوي اندازه په داخل کې دا غوي استفاده په داخل کې دومره یعنی دغه نه د ګټور نه دی کول شي ډیر صحیح توان نه ولري نو کله چې موږ دلته د ډبرو سکرو په داخل کې د قیمتونو لوړوالی او ټیټوالی ګورو دا تر ډیره بریده بیا هم هماغه د انتقالاتو بحث چې په کوم اندازه باندې بهر ته انتقالیږي د دې لپاره معیاري نرخ او دا چې مثلا په څنګه ډول باندې کیندل کیږي او یا مثلا څنګه ډول بازار ته راځي او په کوم ساحو کې باید دا زیر مشي او لکه مو ساحو باید بیا کوم ساحو ته د فروش لپاره انتقال شي د دې لپاره یو عمومي یو پلان باید موجود وي چې متاسفانه په دغه برخه کې هم ستونزه موجوده او موجوده ده ډیر وخت موږ ګورو چې یا په قانونو کې یا مثلا په ساحو کې دا د ډبرو سکرونو استفاده کیږي یا مثلا محیط ډیر الود کوي یا مثلا د کاریګرو یا د نورو خلکو د مړینې سبب ګرځي چې دا په خپل هم یو تاثیر دی قیمتونه د دوی تر ډیره بریده هغه نرخ چې شاروالۍ ټاکي پاغه اندازه باندې نه پاتېږي ځکه کله کله د انتقالاتو اندازه مثلا د لارې د اسانتیا په اساس باندې زیاته شي بیا دلته داخلي نرخ بدبختانه باید ووایم زموږ د داخلي تجارانو هغه یو ستونزه ده چې بیا دوی نرخونه په خپله جګوي تاسو ګورئ د غنن پرون ورځ په اروپایي هیوادونو کې د دوی د کار اخیر ورځ وه د دوی د اختر ورځ دي که تاسو دوی په داخلي مارکیټونو کې لیدلی وي د هیڅ شي نرخ اوچت شوی نه دی حتی تر ډیر بریده موږ ډیر نرخونه وکتل شي نرخونه ډیر راولیدلي وو د نورو وختونو په نسبت باندې د دې باوجود د جلد تقاضا ډیره زیاته شوې ده ځکه اکثره خلک د درې ورځو لپاره خوراکي توکي یا امکانات ذخیره کوي او ځان د باره ساتي اما متاسفانه په افغانستان کې چې کله بیا داسې یو حالت رامنځته شي او هغه مصنوعي تقاضا لوړه شي یا مثلا یو حالت راشي چې د خلکو یو ضرورت یا یو لکه د ژمی راشي یا مثلا د اختر ورځ شي هلته بدبختانه بیا وګورو زموږ افغانان یا زموږ تجارت به نرخونه د په ځای کې راټیټي کې یا ثابت اوساسي په سوچن د جګ نو الته د نرخونو ټیټوالی جګوالی هغه څه چې اقتصادي هغه منګه انډیکیټر ورته لرو هغه په بیس باندې ولاړ نه دی نو ډیر د سیو عمومي بحث دی هر څوک خپلې ګټې ته ګوري هر څوک د خپل امکاناتو زیاتوالي ته ګوري او دغه په اساس باندې چې سره رقم زړه وغواړي په هغه شکل باندې دوی نرخونه ټاکي او په هغه شکل باندې دوی خپل اجناس لوري. چې بدبختانه باید وایم چې د دې تاثیرات به په عوامو باندې شته دی، د دولت په عوایدو باندې شته دی، په ټوله کې د خلکو په ژوند باندې شته دی او د محیط په حالت باندې هم شته دی. نو تر هغه وخته پورې چې موږ په ښه شکل باندې دولت هم په خپله برخه کې هغه خپله کورنۍ دنده ترسره نه کړي، عام خلک هم باید په نور باندې ترحم وکړي، په خپل ځان دې رحم وکړي. ځکه افغانان ډېر د غربت او بد حالت کې دي، که دوی مثلا خپل ځان د هغوی په آینه کې وګوري زه باور یم چې دوی به نرخونه جګ نه کړي. په همدغه شکل باندې عام خلک هم باید په دغه برخه کې باید صرفه جویي وکړي او تر هغه څه چې ضرورت دی په هماغه اندازه باندې د هغه دغه امکاناتو استفاده وکړي. نو په مجموعي شکل باندې دا ټول دند ده او په دغه برخه کې ټول مسؤل دي زما په نظر باندې.
مننه ډیر زیاته مننه استاد. بله اوس هم ورزو زموږ اوریدونکي هم په لین کې دي، موږ سره به خپل اندېښنې یو ترڅنګ د افغانستان کلته دوی څومره اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي پر همدې به ورسره وغږیږو. سلامونه، وخت په خیر مهرباني.
وعلیکم السلام خوږیانې، تاسو استاذ میلمانه او ټول اوریدونکو ته مې هیله او احترامات وړاندې کوم. اجه توخی مو د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ څخه سره تلیفون په لیک.
مهرباني توخی سي.
مننه. روسیا هم په افغانستان کې زمای د یخ د سخت یخ د تقریبا په ټول ولایت کې درجه د سنتیګریډ منفي ته رسیدلې ده. نو دلته به وازل خلک سته، نادار خلک سته، معلولین او معیوبین سته. نو کولونه او تسیدي الکان په تسیدي دا مشکلات خو تر دې راه ده پولیسته. خو خدای دې وکړي چې هر چا ته الله خپل رزق ورکړي او درته د خپل مټ او د خپل لاس حلال نه تقطه لاس ورسي. که څنګه چې محترم میلمانو وویل دا مرستې خو راځي، خو البته دا مرستې ټولې د دې انجنیرانو پر تنخواو یا د دې پر تاګو راتګو یا د دې پر پاسپورټو او پر ویزو او پر دغو شیانو باندې مصرفیږي. نو هغه هم چندانې نو نتیجه نه ورکوي. خو بیا هم تر نسکي خوښیږي په بعضو ولایاتو کې موږ حال لرو هغو ته مرستې ورکول کېږي. نو داسې خلک شته چې یوه ګونۍ وړه هم د ته یو غنیمت ده، خو تر نسکي بیا هم ښیږي. خو خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي، الله دې زموږ دا کارونه د کوستی پی کانال چې پر دغه باندې کار شروع شي یا سرکان خلکو ته مزدوري او کارونه پیدا شي. او بل دغه امریکایان یا غربیان په تریلیونو ډالرې پخوا د افغانستان پر جنګ باندې مصرفول اوسې په اوکراین کې مصرفوي. نو افغانستان دربداره د دې دلته مشکلات هم جوړ کړي دي. باید دا مرستې ودې وطن ته راولېږي او کومکونه وسره وکړي. او له محترم میلمانه زه خمې واده پښتنه ده چې دغه $30 میلیونه چې اوس د خلکو په خوله کې دي، وایي دا له امریکا څخه راځي، افغانستان ته څوک وایي طالبانو ته ورځي، څوک وایي موساد ته ورځي، څوک وایي په مرستو کې دي. نو په دې هکله که دوی څه معلومات مشترکې چې دا اوس حقیقت لري راځي او چې راځي دا پر کومه لار باندې مصرفېږي. مننه.
ډېر زیاته مننه ورزو. زمونږ دوه نور اوریدونکي هم په تمه پاتې شوي دي. سلامونه، مهرباني، وخت مو په خیر.
السلام علیکم فرجان، خدای دې راوله، تعالو دې په خیر.
علیکم سلام، مهرباني.
خیر وسه. مننه اوریدونکو، چې تاسو ښه او ستاسو مننه. سلامونه وایم، راز محمد ریاضم د کندهار د شولکوټ خبره کوم. نو را به سره کدا اوریدونکو شوله. نو د سوان توي چې خو دا وزدا زموږ سیمه چې د سوان توکي په خوا خو دلته د غرمي د غرمي مچتا د نو سوان توکي درلو د اوس بل څه سره زیات سوې دي. بیا راغه د سوان د توکو د رقم نرخ یې دا شنه ول ول دغه ته خطلې دي. نو دا شی د لکه د اوس اوبېد شو ول د خوراکي توکي دي. نو د دوه نه په ورګ کې مات سوې دي. نو بای شي د وجهه توجه حکومت وکي پر دې باندې دغه وکي دغه وکي کنټرول کې دا ورغوره هر شی دونه پر ورته مات شوی دی. ورجنه نه دې ته به چې دې توجه وکي او د حکومت نو دا دې یو ځل دې خلک سره او بیا دا هم د نړیوال مرشد راځي. هغه دا شنه شتمن خلک دغه کې د بېوزله خلک ډېر پاتېږي، نو وایي چې دغه تم دې توجه وکړي په دغه ژمي کې دغه بېوزله خلکو سره دې کومک وکړي، یا رسمان په څوک یا په دغه کې.
مننه ډېره زیاته مننه. وروستۍ اړیکه به مره واخلو چې زموږ دغه اورېدونکي په تمه پاتې شي. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام خوریان، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منو اورېدونکو ته، لا دې وکړو جوړ بس.
مننه ژوندۍ سي مهرباني.
الله دې خوشاله کړي تاسو مشنه اورېدونکو. عبد الحب مطالعه مده هلمند ولایت څخه یو سلام مده شپه کوه دې سره ته وایم خوریان، لکه څنګه چې ملمنو اشاره وته وکړه، یو د توخي صاحب ریا صاحب اشاره وته وکړه، خوریان دلته په افغانستان کې ډېری بيوزل کورنۍ سره نوزمر د خیریه بنسټو والا سم خوریان دا غوښتنه ده چې دغه بيوزل کورنۍ سره تنه سم رسي وکړي، او د حکومت سمون دا غوښتنه ده چې تاسو هم دا چې مکوي دا بيوزل کورنۍ سره مرسته وکړي، یا د اکل کده سوان تو کې مثال د خبرې کده جامو مرستي خوریان ک خوراکي تو کې دغه بيوزل کورنۍ سره مرسته وکړي، او بل خوریان لکه محمد اشرف تاسو چې د کندهار ولایت څخه اشاره وته وکړه، دلته زموږ په هلمند ولایت کې هم داسې کورنۍ سته خوریان چې خپل مینې نه لري، دا استوګن ځای نه لري، خوریان د هلمند سیند په غاړه کې اړولي. نو بدبختانه باید وایم چې هر کال موږ داسې راپورونه ستاسې د رسنیو څخه اورو چې اکثره خوړونه پر خلکو باندې راغلي، دا کورونه ولوړي، یا ماندونه پر راغلي، یا سیند پر راغلي. نو دغه کسان ته دی باید چې یوه یوه نمره مځکه پیدا کړي. خوریان په افغانستان کې داسې کسان سته چې د مینې ځایونه نه لري، نو دلته غصب شوي مځکې سته. خوریان زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې اوس له ژمې دادي اول سره دي د دغو خلکو غم وخوري، د مینې سرپناه ورته برابره کړي. خوریان دغه غصب شوي مځکې د غصبګرۍ څخه واخلي، دغه بېوزله کورنۍ ته ورکړي. خوریان دغه به ډېر یو غټ مثبت ګام د حکومت دغه سره دغه زموږ یو نظر خور کوي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي. ستانګ سي سپاتمن تاسو موږ د اوریدونکو خبرې اوریدلې دي، تاسو ته به در وکړو ګو تخنیکی همکاري شرکت چې د نور زموږ اوریدونکو په تمه پاتې دی نظر به راخو به تاسو در وګرځم. سلامونه مهرباني، وخت مو په خیر.
سلامونه مده خو
ما نه نه مهرباني، علیکم سلام.
او مننه خوشاله وسه کې محمد ابي احمدي هم بغلان مزګ وره محترم
مهرباني احمدي سي.
او خوشاله وسې ګورې خو افغانستان خو معمولا لکه تاسو ویلې منو ویلې په ډېر کارونو لري، زغاله لري، مثلا انرژي ولایت کې هم کار سره نه سم شمال کې ګورې لري تقریبا وخت خو د زغال د مختلف ډول کرکر سیمه ده په خبرې کې، یعنی د بيتره زغال لري اواز خوړې، یعنی په ټول کې ګورې دا به ډېر قیمت حکومت خرڅي، یعنی نه شي کولای چې دا غریب غربت یا لسکریو کې، یعنی مثلا دا د خلکو کې چې بيواسي یو سره به مرسته وسی یار ځان ورک بکسي. نو چې موږ په دغه کوزي دا موږ بل بل کته راوړو، موږ کله کله شي اخلو، موږ دا په کوزي دا موږ ډېر ډېر جوړ کړو، تقریبا ډېر خرڅه په دې راځي، نه مثلا
پلانډو کې
بس دا څه څه نه شته، نه واش بل واش نه کیږي، نه په ټول توګه د خپل دې توجه کې نه خلک دا ټوټه کې نه دا ګټه به لا به کوي شي، چې مانا شي خلک شکایت کوي، یعنی حکومت پر مې سوال راځي، دا به حکومت به توجه وکړي.
ډېر زیاته مننه. زموږ بل اوریدونکو به مرو اخلو. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
مهرباني ساس आवाज موږ سره شته.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
تا خورجان تا ته استام کاران ته ملمنو ته قدرونه ملمنو ته ټول ته سلامونه وایم.
علیکم سلام مهرباني.
په پاکستان نه سره اړیکې نه وده.
مهرباني.
خبر ادا چې دا خوري ګورې چې ملمنو هم په نظر ورکړ، ټول خلکو په نظر ورکړ، زمونږه د مخ کې ولې چې وملنه کسان د ولګي سره مخامخ شو، دا نه چې تاسو افغانستان کې خلک د ولګي سره ټول مخامخ دي. ځکه یو د دولت به توجه ده چې توجه ورته نه کوي، ځکه چې مرسي خارجي راځي هم دې په خپل ځانو مصرفې علاوه زمونږ په دې خپل منطقه کې چې موږ د شوای د خل د پانی او د غزل او د شان د ټولې دی باندې خپل کور ګرموي، نو د چې چا سره وسنه عام خل غریب دي د 200 روپیه کار نه چې سره دی ورځ یو من ورو روپیه پیدا کینو کولای شي چې جون دې تیر شي، وخت کې چې یو من ورو روپی نه نو هغه به د 1000 روپی د کومه کې چې واخلي په تیر د خاري منځکو کې، نو دا د دولت باید چې توجه وکړي چې د کم قانون او د کم مدنونو چې راباسي دي کې د خلکو ته کار ورکړي، د کار د مينور د مسایده چې خل د فقر نه خلاص.
معنا نه ډېر سيته معنا
نه ټول خل په فقر کې یو، دا فقر موږ سره ځکتنی مرګله او شاروالی راغله، شاروالی اصلا توجه نه کړی په افغانستان کې، فقط چې دې چې دورانولو باندې پیږي په آبادولو باندې سره کار نه کوي، کنه د ملمنو نه دا نظر دی چې کله منګه سره دې دلته امکار شي او دلته د دولت خلکو ته کار ورکړي، نو دا به یو شی ورته پیدا شي، کوم منګه تاسو خزانه ډیر لرو خو مګم کلیګان هم دوړندو په لاس کې دی، هغه وړاندې کار باندې نه پیږي.
ډیر زیاته مننه.
السلام علیکم.
مننه. بله ستانه زیسته پوز به تاسو در وګرځیم. وړاندې د سلویخ میلیونه ډالری کڅوړو په تړاو باندې خبره ماتره شوه، که تاسو په مرته شوی میره باندې.
بالکل اما زی صاحب، کوړو بعضی داسې خبرې دي چې موږ تاسو د رسنیو لارې باید شریک کړو.
که ګورو البته دغه څلوېښت میلیونه یا د اتیا میلیونه کڅوړو راتګ افغانستان ته دقیقا چې بې اساسه نه ده، دا پیسې به افغانستان ته راځي. هدف اوس دلته دا ده چې د دغو پیسو راتګ د افغانستان دپاره ګټه، لکه څنګه چې موږ ګورو په تېره کې موږ افغانستان کې د افغانۍ ارزښت د ډالرو په لیلام یا د ډالرو په خرڅولو په افغانستان کې دننه ساته، نو اوس که دغه څلوېښت میلیونه کڅوړې هر اړخ غواړو له دغو اړخو څخه، البته چې زموږ تاسې اوسره البته یادوله به هم داسې وي چې زموږ د ملک خیر ته وګورو او د حکومت ته او ټولو ته په هر نتیجه راځي. د افغانستان دپاره پلس پوینټ ده، د افغانۍ ارزښت دپاره چې په بازار کې بیرته ډالر نشر سي البته، او د افغانۍ ارزښت وساتلی سي چې افغانۍ د ټول افغانستان ملي هویت ده، د هر چا دارایي ده، د حکومت دارایي ده، د عوامو وګړو دارایي ده. د افغانستان که موږ د ورځې ډالر له شپېتو څخه له اویاو څخه اته شپېته ته راکته کوو، هدف دا چې د افغانۍ ټول نشر په بازار کې که موږ ګورو یا د ټول دارایي د افغانستان افغانۍ که موږ ګورو په بې حده زیات موږ ګټه کولی سو. کېدای سي موږ تر پنځوس میلیارده، څلوېښت میلیارده، تر سل میلیارده افغانۍ موږ ورځې ګټه وکړو چې افغان ډالر راولېږي. نو د دغه څلوېښت میلیونه کڅوړې راتګ افغانستان ته که په هره بڼه او که په هره طریقه وي، یعنې د افغانۍ د ثبات دننه د انفلاسیون کنټرول په افغانستان کې دغه ګټه چې کېږي د اتیا نوي میلیونه افغانۍ البته د ډالر له کمېدا سره د افغانستان په انکشافي بخش یا په عملیاتي بخش بودیجو ته ورتګ، یعنې دغه یو پلس پوینټ ده چې بېروزګاري کچه دې سره ورکېږي، د افغانۍ ارزښت باثباته کېږي، خلکو ته کاري زمینې برابرېږي، زمونږ تجاران وده کوي، زمونږ وګړي وده کوي، زمونږ افغانستان اقتصاد په نړۍ په سطح باندې لوړېږي. نو په ټوله کې دغه راتګ پلس پوینټ د افغانستان ته او د دې هغه اړخونه سیاسي یا کوم اړخونه چې دي زما په اند چې دا به ښه وي چې دا به په همدې پرېږدو. بلې خواته که موږ ګورو چې زمن که وخت کمی مشکل بنه انشاءالله
پلانډو کې کراته وای ځکه بحث برا ټول کو عزیز صاحب هم په تمه ده.
بالکل، نو که ګورو البته دقیقا کله چې کومه کېږي بعضي ورونه زمنګل دغه نه دقیقا چې دوی هغه یادوري وکړه چې ګواکې دغه بشري مرستې چې کېږي یا یو طرف ته ځي، اوس هم بالکل مزه صاحب بعضي څټه مخکې البته د نړیوالو هغه بشري مرستندویو کوم هیوادونه چې افغانستان سره د دوی نیوکه و اندېښنه هم همدا وه چې ګواکې بعضې چارواکي په دغه د نړۍ په ویش کې د بشري مرستو څلاس وهنه کوي چې هغه د اسلامي امارات جدید څارنې لاندې سواله زه چې څومره د رسنیو له لارې نه وامې ورېده ومې کته چې ګواکې دوی خپل کنټرول پرې راوستی ده او کوشش به کوي دغه مرستې هغو خلکو ته ورسېږي چې وخت دقیقا البته هغوی دې ته ضرورت لري او دغه ته اړ دي او دغه ورسېږي. خو په تېره کې ما یادوري وکړه مزی صاحب دغه مرستې چې راځي نړیوالې مرستې افغانستان ته زموږ ورونه دي دې ته ډېر نه خوشحالېږي افغانان. زه درته اطمینان در کوم د بش خارجي مرستې چې افغانستان ته راځي خارجیان غواړي ستا د ملک داخلي سیاست خلکو سره بهرنی سیاست دوی درته تعریف کړي، د ننه د تا په کور د ننه په پوستو کې د لاسوهنه وکړي، بیروني نور هیوادو کې لاسوهنه درته وکړي. په ټوله کې د افغانستان خیر او د افغانستان ګټه په دغو مرستو کې نشته. د ننه باید کار وکړو تر څو خلک له د ننه طبیعي زیرمو یو رقم رنگ واخلي، پیسې په یو رقم تقسیم سي، چې د باید حکومت خپل توجه هغه پالیسی او هغه پلان او ستراتیجی نه خپل تدبیر کړي.
ډیره زیاته مننه ژوند سي عزیز بروسی کې وستا سو نظر براخول د کار غوښتنه هم د خلکو لورو ش سره دی چلته ډیر زیات منابع شته ده ولې دا چې څنګه تر استفاده وشي په دې برخه کې د دوی غوښتنه و رښتیا هم که کاري فرصتونه برابر شي څومره بلته د اقتصاد په برخه کې اسانتیا ورمسي سي هر څه په بل اخر کنټرول شي.
دا وځي خبر ده کله چې یو څوک لکوره وځي او کور ته ډک لاس بیرته راځي زه مطمئنم چې دغه بسرخان به ډیر امکانات موجود وي، اما کله چې یو کس لکوره سار وځي او بیرته تش لاس راځي دا غوي د سرخان به تش وي. د کار پیدا کول د عوایدو یو حساسي ذریعہ ده او خلک ټول خلک دا غواړي. د تیرو څلورو پنځو لسیزو را په دې خوا د نړیوالو مرستو نه چې څومره خلکو استفاده کړي اوس په دې ټول افغانان پوهیږي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده. سمه ده چې په لنډ مهاله کې کولی شي ځینې تاثیرات ولري، ځینې خلکو ته به امکانات برابر شي، اما بیا هم اساسی حل لاری او استراتیجیک پروژه کولای شي افغانستان له دغه حالت څخه راوباسي. اما په دغه ورکه به هم صادقانه پلانونه پکار دي چې پولیسي صادقانه ژمنه او هغه څه چې واقعا خلک ورته ضرورت شي هغه څه پلانونه جوړ شي، معلوماتو ته د خلکو لاسرسی زیات شي، خلکو کولای شي چې په کوم اندازه باندې دولت په کوم حالت کې دی، په کوم برخه کې پانګونه شوې ده، په کومو برخو کې خلک کولای شي کاري فرصتونه ترلاسه کړي، خپل ابتدایي کارونه چې کومې وړې وړې پروژې وي، خپل چې کومې غواړي چې په کوم برخو کې د پانګونه وکړي، په هغوی کې تمرکز وکړي او په هغه کې د کار زمینه مساعده کړي. نو په ټوله کې ویلی شم
بله
هغه څه چې د افغانانو لپاره ډیر مهم دی هغه د کار او د فرصت آماده کول دي، که حاکم نظام وي، که نړیواله ټولنه ده او که داخلي پانګوال یا تجاران دي، هغوی باندې باید په دغه باندې تمرکز وکړي تر څو وکولای شي د افغانانو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او خلک وکولای شي د دې لارې عواید ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ استاد. تاسو ټولو درنو اوریدونکو نه مننه کوم چې په خبرونه کې موږ سره خیزه ترڅنګ موږ درنو میلمنونه خغلی عزیز ستنګزین او ترڅنګ د پانتون صدا او د اقتصادي چارشنګ خغل محمد اسف ستنګزین چې موږ سره په نننه خبرونه کې ونده خیزه و. له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه. تر سوچ بیا بل خبرونه تاسو درنو زړه تزریګم په لوی خدای مو سپارم. تاسو ته خو وخت خېچري
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته